په هکله ترې وپوښتو. دا چې دروغ او رښتیا څه شی دي په خپله له دی واوري. ښه ښاغلیه، که لومړی ځان اورېدونکو ته وروپېژنې او دا راته ووایې چې کوم کاندید ته د کمپاین کوو، خوشحاله به شو.
وبخه، زه نه کمپاین کوونکی یم او نه مې چاته کمپاین کړی دی، او هر چا چې تا ته ویلي دي چې ما کمپاین کوو مطلق دروغ دي.
ته ټولو خلکو لیدلی چې د خپل کاندید عکسونه دې په ښار کې کلکول او د کمپاین په موټر کې د هغه په ګټه شعارونه ورکول.
دا رښتیا ده چې عکسونه مې کلک کړي دي، او هغه هم د یوه نه، د څو کاندیدانو مې کلک کړي دي، خو په مزدورۍ مې کلک کړي دي، نه د کمپاین په ډول.
منکرېږه مه، د انتخاباتو په دفتر کې د نوم ثبت دی، د فعالیتونو موده او د فعالیتونو په مقابل کې د درکول شویو پیسو اندازه دې ثبت ده.
زه خو نه یم خبر، خو که دا رښتیا وي نو دښمنانو به مې راپسې ثبت کړي وي.
دښمنانو به دې ولې دا کار کاوه؟
د دې دپاره چې په انتخاباتي درغلیو کې د ما پخان داخله کړي.
نو ته څه وایې چې په درغلیو کې د کمپاین کوونکو لاس دی؟
زه نه یم خبر، زه نه یم خبر، خو که درغلی شوی وي کمپاین کوونکي هم پکې راتلی شي.
نو له همدې ویرې په خپل کمپاین کولو منکري؟
ما چې کمپاین کړی نه دی نو د څه شي اقرار وکم؟
نو چې تا نه دی کړی، کوم بل کمپاین کوونکی پېژنې چې موږ ته یې راوښیې؟
د ما یې له نومه بدې راځي او ته وایې چې راویښیه. کمپاین دې ورک شي او رنګ دې ورک شي.
قدرمن اوریدونکو، که چیرې کوم کمپاین کوونکی درته معلوم وي موږ ته خبر راکړئ چې درغلیو په حق له مرکه ورسره وکړو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، محمد الله اندړ، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی او ډانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 2024.
آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسد الله غسنفر یم. په آزادی رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ادبی ټوټې پاړه یو مطلب او د مصطفی سالک یو ادبی ټوټه اوري. په رادیوی ادبی قاموس کې د ښکلا او د ښکلا د ځانګړنو پاړه خبرې لرو. پروفیسر درویش دورانی خپل یو نسم راوروي او د دې نسم پاړه خبرې هم راته لري. نور مطالب هم شته، خو اول لینا شریفی او د اونۍ څو فرهنګي خبرونه.
د افغانستان حکومت او د خبریالانو اتحادیو د افغان خبریال سلطان محمد منادی قتل چې په کندز ولایت کې د نړیوالو قوتونو د عملیاتو په وخت وژل شوی دی په کلکه وغانده او د دې پیښې د څیړلو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي دی چې په کندز کې د ملکي کسانو د وژلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې به د ښاغلي منادی د قتل قضیه هم وڅیړي. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر یوه ویان سیامک هروي آزادۍ رادیو ته ویلي دي چې افغان حکومت به د ښاغلي منادی د قتل په باره کې پلټنې وکړي. سلطان محمد منادی چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره یې کار کوه له انګریز خبریال سره کندز ته تللی و چې د دغه ولایت په وروستیو ورځو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو د حادثې په اړه رپورټ برابر کړي، خو هلته له برتانوي خبریال سره یو ځای طالبانو وتښتاوه او چې نړیوالو قواوو د دوی د خلاصون لپاره عملیات پیل کړل نو په عملیاتو کې ښاغلی منادی ووژل شو خو برتانوي خبریال وژغورل شو. د افغانستان د کلتوري میراثونو مرکز اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې د حکاکۍ، منبتکارۍ او داسې نورو ظریفو هنرونو او صنعتونو د ودې لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. د افغانستان د کلتوري میراثونو د مرکز مشر سرمحقق عبدالوسیع فیروزی انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی ته د دغه پروګرام د عملي کولو لپاره بودیجه اطلاعات او فرهنګ وزارت برابروي. ښاغلي فیروزی دا هم ویلي دي چې د دوی مرکز د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره روزنیز پروګرام هم پیل کړی دی. د فراه ښار کتابتون ته 4000 ټوکه کتابونه ورکړل شول. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د فراه ښار یو اوسیدونکي ښاغلي منیر خان په فراه ولایت کې د ځوانانو د علمي او ادبي سویې د لوړولو لپاره د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کتابتون ته 4000 عنوانه علمي، ادبي او تاریخي کتابونه ډالۍ کړي، او دغه راز د کتابونو د ایښودلو لپاره یې نوموړي کتابتون ته یو شمېر الماری ورکړي دي. د فراه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له ښاغلي منیر خان څخه د مننې په ترڅ کې د دغه ولایت له نورو شتمنو او خیرمنو کسانو هم غوښتنه کړې ده چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې د علم او ادب د رڼا د خپرولو په کار کې برخه واخلي.
هنر و ادبیات د انساني فرهنګ هغه اړخ ته وایو چې له ښکلا سره تعلق لري. ښکلا څه ده؟ استاد نجیب منلی د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې د ښکلا د نقشو، نشانو او ځانګړنو په اړه خبرې کوي.
که مخکې د دې نه چې ښکلا تعریف کړو، په بدرنګۍ خبرې وکړو. موږ څه شي ته بدرنګ وایو؟ هغه څه ته موږ بدرنګ وایو چې په خاصو شرایطو کې زموږ دپاره د کرکې او د ناآرامۍ احساس پیدا کړي. که چیرې د بدرنګوالي دې تعریف ته وګورو، نو په معکوس ډول باندې موږ ښکلا تعریفولی شو چې ښکلا هغه احساس دی، یعنی د حواسو د لارې حقیقت ته د رسیدلو هغه برخه ده چې زه ترې هم خوند واخلم او هم ماته خوښي راکړي. یا په بل عبارت، ښکلا هم باید جاذبه ولري، ما ځان ته ور جذب کړي، او هم په ما کې داسې احساسات پیدا کړي چې زه پکې ځان آرام وګڼم. کله چې موږ د ښکلا بحث کوو، طبعاً دلته هغه طبیعي بنسټ چې د انسان د ضرورتونو دی د هغې نه پورته غږیږو. یو ارواپوه مسلو د ضرورتونو یو احرام جوړ کړی دی. دغه احرام داسې دی چې د انسان ضرورتونه له بنسټ نه تر څوکې پورې تعریف کړي دي. بنسټیز ضرورتونه هغه ضرورتونه دي چې د یو انسان د ژوند د بقا دپاره لازم وي.
مثلا اکسیجن ده،
مثلا هوا ده، مثلا خواړه دي، مثلا اوبه دي. نو که چیرته دغه ضرورت پوره نه وي، انسان د بل ضرورت خواته توجه نه کوي. که څوک ډیر وږی، هغه د خوړو په باره کې فکر کوي. په پښتو کې متل دی، وایي چې وږي ته چې وایي څلور پنځه څوک یي، وایي نهه ډوډۍ. که چیرې دغه ضرورتونه رفع شي، بیا دویم پړاو ته ورځي. په دغه دویم پړاو کې د استراحت ضرورت پیدا کیږي، یعنې سړی باید ځان آرام حس کړي، یو څه خوند واخلي د دغه شیانو نه. بیا ټولنیز ضرورتونه پیدا کیږي، زه باید خلکو سره ناسته ولاړه ولرم، زه باید سیالي ولرم، زه غواړم چې وپیژندل شم، یعنې ټولنه ماته په درنه سترګه وګوري او په ټولنه کې زه د یو مقام خاوند واوسم.
یعنی دا بیا لغه جسمی ضرورتونو ډیره لري فاصله ده، دا یو روحي اړتیا ده. نو
د جسمی ضرورتونو ډیره لري فاصله ځکه چې دا یو روحي غوښتنه ده. نو دغه د انسان د ضرورتونو احرام دی چې په دغه شکل باندې انسانان له ډیرو طبیعي ضرورتونو نه ډیرو روحي یا اروایي ضرورتونو ته رسیږي،
یا له مادي ضرورتونو نه غیر مادي ضرورتونو ته،
مادي ضرورتونو غیر مادي ضرورتونو ته، او له بنسټیزو ضرورتونو نه غیر ضروري ضرورتونو ته. مگر په ټولنه کې بیا دغه ضرورتونه کله کله چپکیږي. داسې څوک کېدای شي چې ډیر غریب واوسي، مګر د هغه دپاره د هغه مذهبي عقاید حتی د ده تر ژونده هم مهم واوسي. نو سره له دې چې د خوراک ډوډۍ نه لري، له لوږې مري، خو بیا هم د ده مذهبي عقاید د ته اجازه نه ورکوي چې د خنځیر غوښه وخوري.
او بیا فرضاً دغه مجنون د لیلا لپاره له ژونده تیرو،
هغه ته یې ترجیح ورکوله، او حتی که خپله عادي ژوند ته مړه شو، منګه خپل ماشوم ته ډوډۍ نه ورکو مګر مړې خل مانځو. دا هم د همدغه ضرورتونو یو برخه ده. په دغه ضرورتونو کې یو ډول ضرورتونه هغه دي چې انسان ته د آرامۍ احساس ورکوي. کله چې دغه د آرامۍ احساس او جاذبه رامنځته شوله، نو دلته د ښکلا مفهوم رامنځته کیږي.
ښکلا لغه روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده، له مادي سره کمه ده. داسې ویلی سو
له روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده، له مادي سره کمه ده. او که چیرې په مادیاتو ولاړه هم وي، بیا هم روحي اساس تر ټولو لوړ دی. هغه متل چې په پښتو کې وایي ډوډۍ د لوښي د مخه خوړل کېږي، همدغه شی دی. کله چې ښکلا مطرح کېږي، ښکلا په ټولنیز ارتباط کې مطرح کېږي، د نورو سره په تعامل کې مطرح کېږي. یو شی په خپل ذات کې ښکلی نه دی، یو شی هغه وخت ښکلی کېږي چې څوک سه پرې راټول شي او ټول په یو ځای ووایي چې دا شی ښکلی دی، یعنی یو ارزښت ورته، ټولنیز ارزښت ورته ورکړي. ګل د ښکلا یو سمبول دی، د دې په خاطر چې په ټولنه کې زموږ توافق په دې باندې راغلی چې ګل ښکلی دی. اوس په ټولنه کې دغه توافق ول راغلی دی، تصادفي خبره نه ده. د دې دپاره چې یو شی ښکلی واوسي، یو څه باید په دې شي کې په خپل ذات کې موجود واوسي. دغه څه څه شی دی؟ تاسې فرض کړئ چې تاسې یو سپین څادر ولرئ، په دیوال پورې سپین څادر نښتی دی. دغه سپین څادر، سپین څادر دی، نه ښکلی دی نه بدرنګ دی، یو بې تفاوته شی دی. که په دغه سپین څادر باندې یو ټکی رنګ ولویږي، نو دا خیرن څادر دی، رنګ پرې لوېدلی دی. مگر که په دغه سپین څادر درې ټکي رنګ داسې ولویږي چې د درې واړو ټکو ترمنځ فاصله سره برابره وي، مثلا په مثلثي شکل ولویږي، دلته یو ښکلا پیدا کوي. یعنی د ښکلا هغه اساسي عنصر چې زموږ دپاره د کاشش وړ کیږي، یو دا دی چې دا شی باید عام نه وي، د
یعنی منلې نسبتا عام وي، خو دی خپله عام نه وي.
دی خپله عام نه وي،
که دغه غرونه له خاورو نه وای جوړه او له سرو زرو جوړ وای، بیا به سره زر راته شایسته نه ښکارېدل. دغه دې مطلب دی؟
همدغه خبره ده. او که مثلا تاسې په یو راغه کې روان یاستئ، په راغه کې کاڼې ډېر دي، شګې ډېرې دي، دغه کاڼې او شګې کومه خاصه ښکلا نه لري، ځکه چې ټول یو رنګ دي. مګر که په دغه راغه کې چې داسې به وي چې تورې تیږې پکې پرتې دي، یو ځای تاسې سپینه تیږه پیدا کوي، د دغې سپینې تیږې پیدا کول په دغه محیط کې
ښکلي دي.
ښکلي دي، دا ولې ښکلي دي؟ ځکه چې د دغه محیط یو رنګي ماته کړله. او دوهم، د باید یو ډول تناسب ښکاره کړي.
استاد منلی، تاسو تر اوسه درې خبرې وکړې د ښکلا پیسې کې. یو مو دا خبره وکړه چې په ښکلي شي باندې یو قسم توافق، یو نسبتا ډېر خلک وایي چې دا پلانې شی ښکلی دی. یو د دا شرط پکې کېښودو، بیا د دا شرط پکې کېښودو چې په دغه شي کې خپله هم یو ډول تناسب وي، یو ډول نسبتونه یي چې دی ښکلی کوي. ممکن که ووایو که د یوه کوچني ماشوم دوه کلن سر د څلوېښت کلن غوندې وي، نو موږ ښکلی نه ورته وایو. د ده سر باید د دوه کلن ماشوم غوندې وي، د ده له پښو سره، د ده له تنې سره تناسب ولري. دا خو دا مطلب سو. درېیم دې پکې دا خبره وکړه چې یو قسم کامیابي هم سته پکې، په هغه محیط کې باید دی ډېر زیات نه وي. دغه خبره ما هم وکړه،
دا خبره هم ډیره مهمه خبره ده.
دا درې شرط اسول. نور
د دې تر څنګه چې دا درې شرط موجود دي، باید چې د ټولنې فرهنګ دغه شیته په یو څه ارزښت قائل شي. که زه د اوسۍ بچي وګورم ښکلی راته ښکاري، که د انسان بچي وګورم ښکلی راته ښکاري، مګر که د افغانستان په ټولنه کې د خنزیر بچي وګورم ښکلی راته نه ښکاري، که د موږک بچی وګورم ښکلی راته نه ښکاري. علت یې دا دی چې زما په ټولنیزو ارزښتونو کې خنزیر او موږک داسې شیان دي چې د کرکې وړ شیان دي.
سرمایدارو کورونو کې ما خپله لیدلی دي، د زمري پوستونه دا راځړی دی، دا یو قسم ښکلا ده. هلته چې زمری چې ده څیرونکی دی، داړونکی دی، خو له دې معلومیږي چې دا یو کلتوري ارزښت ده. په کلتور کې، په داستانونو کې، په افسانو کې، په شعرونو کې، په سمبولونو کې زمری یو اهمیت لري. لیکن خوک بدبخته چې ده خنزیر سرکوزی، دا آدمخور هم نه دی، یعنی انسان ته لږ ضرر رسیږي تر زمری، خو هیڅوک
ورته قدر په سترګانه ګوري.
دغه څلور شیان تاسې یاد کړل د ښکلي شي د تصور په جوړولو کې. تاسې د عام توافق خبره وکړه، د اجتماعي عمومي توافق. یو بل موضوع څنګه تاسې ګڼئ؟ ار عقل په ادبیاتو کې، په هنرونو کې دا خبره سته، ډېر خلک به وایي چې د پلاني شعر ښه دی، خو چون ډېر خلک یې وایي، ممکن خلک یې ومني، خو کله کله یو شعر ډېر خلک یې نه مني، خو یو لوی نقاد راولاړ سي، هغه ووایي چې دا شعر ښه دی، دا خلک اومني. مودونه دي که د لویو کورنیو د تهذیب په لحاظ، یا نه پیژمه د اهمیت په لحاظ، د مهمو کورنیو نجونې یو لباس واغوندي، دا نورې همغې خواته ځي. یعنی غیر له عمومي توافقه، بلکې د عمومي توافق په رامنځته کولو کې دغه عنصر تاسې څنګه ګڼئ؟ د ښکلي شي تصور په پیدا کولو کې.
دلته بیا هم خبره د عمومي توافق ده. د عمومي توافق علت څه شی دی؟ د عمومي توافق علت هغه څه دي چې ټولنه ورته په یو ارزښت قائل شي. چې ما شعر منظور کړ
معتبر دی.
شاهزادګۍ د ښکلا یو سمبول دی. که څه هم تاسې که د اوسنۍ دنیا شاهزادګان وګورئ اکثره به یې بدرنګي، مګر مونږ چې وایو وایي داسې ښایسته ده لکه شاهزاده. علت بیا هم همدغه خبره ده چې هغه ټولنیز ارزښت چې شاهزاده یا شاهزادګۍ لري د دې باعث کیږي چې هغه ته مونږ په درنه سترګه وګورو. چې هغه ته په درنه سترګه ګورو د هغه سره تړلو شیانو ته هم په درنه سترګه ګورو. د بدرۍ له برکته د بدرۍ سویلۍ ښکلې دي.
خوشحال وایي کومه مینه چې په خال په زخه کیږي، که یې ګورې د شمخ له مخه کیږي.
په داسې حال کې چې زخه په خپله یو ډېر نګړلی شی دی، مګر په ښه مخ زخه بیا ښه ښکاري.
ایرانی شاعر صاحب اصفهانی وایي چې ماشومتوب او د مور غیږ جنتی دوران وو، او بس له هغې شېبې چې په خپلو پښو روان شو سرګردانه شو. د ماشومتوب د عمر د خوشلت په اړه ډېرې خبرې شوې دي، مګر تازه څېړنې ښیي چې ممکن ماشومان هم د لویانو په څېر په روحي مړاویتوب او ژور غم دوچاره شي. په دې اړه د یوې نوې څېړنې راپور مخفي عزیزي راوروي.
تازه څېړنې ښیي چې اندرې کلن ماشومان هم د روحي مړاویتوب مشکل لرلی شي. د اسوسییټډ پرس اژانس له راپور سره سم د امریکا په سن لویس کې د واشنگتن پوهنتون د روحي ناروغیو ماهر ډاکټر جان لابي او د ملګرو د کم عمره ماشومانو د روحي حالتونو په اړه په تازه څېړنو کې معلومه کړې ده چې دا عام تصور سم نه دی چې واړه ماشومان روحي مړاویتوب او دوامداره غمجن حالت نشي لرلی. څېړونکي وایي چې روحي مړاویتوب په هغو ماشومانو کې زیات دی چې میندې روحي مړاویتوب او عصبي ستونزې ولري. دغه راز که د ماشوم مور یا پلار ومري او یا داسې بله لویه حادثه ورپېښه شي، نو دا امکان زیات دی چې په روحي مړاویتوب مبتلا شي، او دا مړاویتوب یې په راتلونکي ژوند کې هم د شخصیت او روحیې په وده باندې منفي اثر پرې باسي. له څېړنو سره سم په روحي لحاظ مړاوي ماشومان ممکن د لوبو په وخت هم مړاوي غوندې وي، او معمولا د خپلو لوبو لپاره د مرګ موضوع او داسې نور غمجن موضوعات انتخاب کړي. د دغو ماشومانو خوب شاید ګډوډ شي او اشتها یې کمه وي. که سهوه وکړي، مثلا ښیښه ماته کړي، نو ممکن په ورځو ورځو یې دا ترخه خاطره په ذهن کې پاتې شي او مور ته بیا بیا ووایي چې دغسې غلط کار یې کړی دی. د روحي ناروغیو یو بل ماهر ډاکټر فوسلر وایي چې د ماشومانو د روحي مشکلاتو په اړه څېړنې او په دې باره کې د معلوماتو خپرول به میندې او پلرونه وهڅوي چې د خپلو کوچنیانو د خوشحاله ساتلو ضرورت ته لا زیات پام وکړي. ماشومان خوشحالۍ ته تر لویانو ډېره اړتیا لري. ماشومان باید په غمجن حالت کې ونه ساتل شي. د دوی دوامداره او بیا بیا غمجنېدل د دوی آینده ورخرابولی شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د شلمې پیړۍ خورا نامتو مفکر، فیلسوف، د سولې مبارز، د ریاضي او منطق تیوریسن او د نوبل د جایزې وړونکی برتراند راسل ته د خپل اوږده 98 کلن عمر په وروستیو وختونو کې یو چا وویل چې که فرسن بیا دنیا ته راشې نو څنګه ژوند به کوې؟ راسل ورته وویل هو به هو به هماغه ژوند وکم لکه کړی چې مې دی. خو په دنیا کې به داسې کسان د ګوتو په شمار وي چې تیر کړی ژوند ورته لږ یا ډیر ضایع شوی ښکاره نه شي. موږ اکثره وخت خپل تیر ژوند د لاسه ورکړیو فرصتونو مجموعه احساسوو او په لنډیو کې وایو چې عمر برباد راباندې تیر شو، لکه برباد چې په بیابان تیر شي بادونه. د نامتو شاعر درویش دورانی په یو نظم کې چې اوس به دی په خپله راواوروي د فرصتونو د ضایع کېدو یوه منظره وینو. د دې نظم په اړه لږ وروسته له پروفیسر درویش دورانی سره د ښاغلي برکوال میخیل خبرې هم اورېدای شي.
ورک ماشوم چې له خپله کاره راغلم کله کورته، د کور بام ته پدا وختمه پورته، چې یې سمه له نږدې ننداره وکړم، ځان پرې پوکړمه او بیا اشاره وکړم، د تیر شپه او په باران کې چچېدلې ډېر ګنده او په باران کې چچېدلې سات پس چې د خپل کور له دغه بامه یو ځلاندې لاړ نظر زما ناپامه را روانه یوه پیغله په ورو ورو وه نوکې ونیو چې تر ما په تېرېدو وه چې خبره یې کوله وارخطا سوه خو بیا هم یې دا ویل راته لګیا سوه چې بیخي د ګرځېدو نه یم اوس نوره ماشوم ورور مې راوتلی دی له کوره په هغه پسې مې ځان دې ستړی کړی ومې نه موند په هېڅ ځای کې یم سپېر مړی ته لږ وګوره له تا سره خو نشته زه حیران شوم چې له ما سره خو نشته بیا چې وګورم ښه سم نو ورته وایم نه نه زه خو پر دې بام باندې تنها یم چې یې واورېدله ما دغه خبره لکه نه چې وي رښتیا دغه خبره په تلوار هغه له ما روانه نه سوه ژر پر لار هغه له ما روانه نه سوه په کتو یې وې دا رنګ سترګې دواړې لکه دا چې دا کم څوک دا مهال غواړي هغه پاس زما د کور پر دغه بام وي زه یې نه وینم د دې ښه ورته پام وي بیا چې تلنو هم په نه زړه سوه روانه داسې نه وه چې په ښه زړه سوه روانه مخ ته تلم اگر بیا بیا یې کتل شاته پر حال باندې افسوس راغی و ماته ما ویل دا به تر څو د هسې ګرځي خوارکۍ به په کوڅو د هسې ګرځي دا ماشوم بلا وهلی ګوره څه شو ځکې وخوړ که اسمان ته په خاتو سو بیا مې وویل دا هم ډېره ساده ده آس د عقل شاهي نه لري پیاده ده ورک ماشوم چې لټوي څو پر بام پورته باور نه کوم چې بیا یې به یې کورته بیا چې سوم را کوز له بامه په دا حال کې نو هم ورور مې د دې پیغلې و په خیال کې ما ویل بلا وهلی ګوره څه سو ځکې وخوړ که اسمان ته په خاتو سو چې مې دغه اندېښنه سوه ښه ژوره هغه وخت چا راته وکړه دا خبره چې ته څه لیه لګیا په خوشي فکر چې کوې د دغه کومې پیغلې ذکر هغه دا بیخي بې وروره او بې خوره دا یوازې هم له پلاره هم له موره چې ورور نه لري نو ورور یې څنګه ورک شو په دې ماته ځان ښکاره هغه هلک شو چې د دغه ښایستې پیغلې په کار و آواز کړی هغې ما ته په وار وارو مګر ما خبره وانه ورېده سمه ماشوم نه وم مګر پوهه مې وه کمه و غوږونه مې د عقل کاڼه دواړه په خالي لاس هغه څوک راڅخه ولاړه یاداوه چې یو ورک ورور خو زه یې غوښتم و پر خوله یې ذکر نور خو زه یې غوښتم
درویش صاحب ستاسو د دې نوي کتاب دا بوټي بلونګ کیسې په دې کې چې د مینې یا د عشق په اړه کوم نظمونه دي په هغه کې اکثره مینه پیل شوې وي خو هغه مینه پکې پای ته نه وي رسېدلې آیا تاسو په دغو نظمونو کې یوه نوې هڅه نه ده کړې ولې هغه مینه پکې پای ته نه وي رسېدلې
دا خبره خو صحیح ده چې ما په دې کتاب کې یو څه نظمونه داسې دي چې هغه بنیادي طور د انساني فطرت په حواله دي کنه نو په هغه کې دغه لکه تاسو اشاره ورته کو د مینې خبره هم ده او زموږ اکثره شاعري کې د مینې خبره او مینه داسې کنه چې د دواړو خوا یو تعلق پیدا شي نو دا د مینې دغسې په دې نظمونو کې ټول داسې دي چې یوې خوا ته یو ډول هیله یو ډول خواهش پیدا شوی دی او هغه یو کوشش شوی دی چې د بلې خوا هم هغه را متوجه کړي لیکن هغه ذات خبره نه رسېدلې دغسې پاته شوی دی کنه نو دا هم یو حقیقت دی کنه اکثره داسې کیږي په دا ژوند کې هر څوک چې خاهله پیدا شي نو هغه د مینې تر حده نه رسېږي اکثره داسې چې په دغه یو طرفه دا باندې ختمیږي ځای په ځای داسې کیږي نو خلکو اکثره هغه ځای په ځای چې کم کار کیږي هغه باندې بېشماره نظمونه لیکلي دغه ارمان چې را پیدا شو دا هیله او د پوره کېدو سره د مینې جوړېدو سره مخکې ختمه شي دا باندې کم لیکل شوي دي او دا یو حقیقت دی او دا ډېر کې دغه کیږي کنه نو زما په دې دغه کې دغه یو څو نظمونه دي لکه اوس په دغه نظم کې چې دا نجلۍ دا کوشش کوي دا پر بام ولاړ ځوان توجه ځان ته راوګرځي او بهانه کوي چې زما ورور روک دی او هغه ورور ګرځر له سره لري نه نو دا د دې اصل کوشش دی چې دسره یو خبر وشي او هغه بیا پر بام ګوري چې ورور یې نو دلته کم دی کنه هغه پوه نه شي او دا غریبه تر شا ګوري ولاړه شي کنه نو دا مینه دغه ته ونه رسېږي نو دا ما په خپله دغه یو ضبطي کې یو نوې خبره بولم چې مینه یو طرفه یو ځای چې ویهله را پیدا شوی ده یو کوشش شوی دی خو دا بلې خوا هغه چا توجه حاصله کړې نه ده او دا پر خپل ځای باندې دغه سي نیمګړې پاتې شوی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو امریکایي ټولنپوه یو وخت ویلی وو چې په 19مه پیړۍ کې به امریکایان په اونۍ کې شپږ ورځې کلیسا ته تلل او یو ورځ به یې حمام کاوه، خو په 20مه پیړۍ کې د اونۍ یو ورځ کلیسا ته ځي او شپږ ورځې حمام کوي. مطلب دا چې په لویدیځ کې د وخت په تیریدو سره مذهب ته توجه کمه شوې ده. په انګلستان کې له بایبل یعنی له تورات او انجیله د خبرو کسانو د شمیر د کمیدو په اړه د یو راپور خلاصه وشمه رشیدی راوروي.
په انګلستان کې د هغو کسانو شمیر نور هم کم شوی دی چې د مسیحیانو د مقدس کتاب بایبل په اړه معلومات لري او د دغه کتاب له محتویاتو خبر دي. په مقدس کتاب کې یو ډیره مهمه خبره د هغو لسو فرمانونو ده چې د عیسایانو له عقیدې سره سم خدای پاک په سینا غره کې موسی پیغمبر ته واورول. په دغو فرمانونو کې مثلا راغلي دي چې مور و پلار به نه ځوروئ، قتل به نه کوئ، غلا به نه کوئ او داسې نورې خبرې. د رویټر اجنس له راپور سره سم د دورهم پوهنتون د څیړونکو لخوا تازه ترسره شوی سروې ښیي چې د بریتانیا په هرو شلو کسانو کې یوازې یو کس کولی شي چې د دغو فرمانونو نوم واخلي. له مقدس کتاب څخه د خبرو کسانو شمیره په ځوان نسل کې لا کمه ده. د سروې په وخت معلومه شوه چې په بریتانیا کې د مسیحي کورنیو اکثره ځوانان داسې تصور کوي چې دوی د بایبل لوستلو ته اړتیا نه لري.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ویل شوی دی چې د شلمې پیړۍ په سر کې زموږ په فرهنګي حوزه کې د اروپا د رومانتیک شعر د منصور ژباړي یوه نتیجه دا راووته چې د ادبي ټوټې په نوم نوی ژانر دنیا ته راغی. ادبي ټوټه د شکل په لحاظ د نثر په جامه کې وي، خو مقاله یې ځکه نه بولو چې تخیلي ژانر دی او داستان یې ځکه نه بولو چې د کیسې عناصر نه لري. د یو ژانر د غوړېدو لویه نقشه دا ده چې د لویو لیکوالو پام ورواوړي. 50-60 کاله پخوا د استاد خادم او استاد الفت په څیر لویو لیکوالو ادبي ټوټې لیکلې او د ادبي ټوټو ټولګې برابرولې. استاد الفت د حکومت او ټولنې د چارو د سمون لپاره خپل انتقادي افکار د ادبي ټوټو په قالب کې هم بیان کړل چې ورسره ادبي ټوټه وغوړېده او ژوندۍ پاتې شوه. خو وروسته چې له نوي شعر او د کیسو له فن سره آشنایي زیاته شوه او له بلې خوا سیاسي حالات یا داسې راغلل چې وړکۍ کتره او کنایه هم منع شوه او یا د اوس غوندې بې سانسوره زمانه پیل شوه، نو ادبي ټوټې ته په ذوقي او اجتماعي لحاظ هغه نقش پاتې نه شو چې استاد الفت ورته غوره کړی و. نن سبا ډېر لږ کسان ادبي ټوټې لیکي. اوس ډېرو کسانو ته ادبي ټوټه یو مړ ژانر ښکاري. خو په وروستیو کلونو کې لیکوال او شاعر مصطفی سالک غوښتي دي چې ادبي ټوټه د انسان د فطرت بیان ته او فلسفي مسایلو ته بیل کړي. دا په پښتو کې د ادبي ټوټې یو نوی نقش دی چې د ځینو په نظر د جبران خلیل او ټاګور د شعرونو د ژباړې مینه ورباندې ماتی شي. انتظار د ښاغلي سالک یو ادبي ټوټه ده چې د دې کرښو د حسن ختام لپاره او هم د راډیو ادبي مجلې د دې غنی د حسن ختام لپاره دلته فريده سيفي ولي.
انتظار ټول را پورې خاندي وای هغه به هیڅ کله را نشي چې ته انتظار کوې. اوس تورش بده او باران له طوفان سره غيګ نیولې ده، خو زه مایوس نه یم. خلق دروغ وای ترازی او خمه خبر ازی طبیعت استاد راتلو زیر را کوی شرکند باران بگنون که توفان تندریز بریخنا دماتی دون گو خاخونو کرسا الوت پانی دناوچ رهار او دنیزونو غرهار طول پیوخلو وای چی تر روان یې، نو ایس ما د زړه او عقل فاتحه، نو ایس ما د زړه او عقل فاتحه، زبستا تر رتلو پوری د خپل زړه په دروازه کې ولاړم. راشه راشه او د ژوند زرینه ارزو می پوره کړم.